د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ولسمشر لخوا د دې ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ازل کول د ملي والد حکومت د روحیې خلاف عمل دی. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته له هغې نور هم ژور شو چې ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوي حکومت نه ملاتړ اعلان کړ. دوستانو ستړي مو شئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند او زما همکار تایر روشان هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت څاروان په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفی د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري نن هم دوام لري، او د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالیتو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 14 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په 14 بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو تاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. لبل خو اجرایی ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقه خلاف اقدام بللې دي. د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی، چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیف کی او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د 1998 مریض کال د سرطان د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. راپورونه وایي د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو نن هم دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یوه خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر په روانو خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ګمان کیږي چې نن به د یوې اعلامیې په خپرولو سره پایته ورسیږي. افغان چارواکو او د اروپای اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د ځانګړي استازي رولن کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو 5 مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپای اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسې کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ییز اتصال او سوداګري، او د سولې په راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول 15 وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي. اروپایي اتحادیې د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راس مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لاره سفر کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی و ترمیم کړي.
زمونږ سړک چې دې قابل نه ده چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بلخواده کنر والی عبدالستار مرزا کوال پرون ازادي رادیو ته ول چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به لسره جوړ کړي. د افغانستان په اکثر سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. د خبرونو له ازادي رادیو اوري د بخښنې نړیواله ټولنه یا امنستي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د موسسې نن پنځشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. دا خبره هغو چارواکو او مدافعانو کړی چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل ول، خو امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. نه پنځوس کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پریس تلویزیون سره یې کار کاوه د جنوري په 14 نیټه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کلنۍ ویناوې د کانګرس د استازیو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوې ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د ټولسیزو ډیپلوماټیک لانجه پایته رسیداته رای ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پایته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی لخوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. د اجرائیه ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل
مسمن چې د اجرائیه ریاست د دویم رسیال استاد محمد محقق ازل کېدل د دې توافق معنی او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخ کې بوک باندې ملي والی روحیا او د ګډ همکاري روحیا ضعیفه کی او بې ثباتی په تحریک کی.
بلخو د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغانی خبرو ته حاضر شي. پر دې موضوعاتو د ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې څو ورځو کې به په کابل کې د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ابراهیم شینواری سره مرکه هم لرو. کور کلی یونیس پروګرام او همدارنګه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم مه هیروي. او په وینزویلا کې د موازي حکومت د اعلان په اړه رپورټ په نړیوالو مسلو کې راغلو. د افغانستان اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق ازل کول د ملي والی د حکومت د توافق خلاف عمل بلل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو فرمان کې د اجرائیه رئیس دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. د ارګلوري په خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده پر بنسټ د محمد محقق له دندې ګوښه کیدل منصور شوی دی. ورستی جزئیات با له کابل نواورو. همدا اوس سره په کابل کې زما همکار اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان سب نور بل تاسو وابرو.
بله ان صاحب تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه تاسو ویل ورسلاغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرائیه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د ګوخه کېدلو فرمان ورکړ. اوس افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د محمد محقق ازل کېدل د ملي وحدت حکومت د سیاسي او کړلي کا او دغه حکومت د ملي روحي خلاف عمل دی. دغه ریاست د دوهم رسیال فریدون خوزون شیبه مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا به بي ثباتي تحریک کی
د ملي والی حکومت په یو خاص تاریخي مرحله کې د انتخاباتو د دوه مخکښو ټیمونو په توافق په اساس رامنځته شو چې موخه د یو پیاوړي حکومت او سیاسي اجماع رامنځته کیږي درو اندرنګ د همکاري د روحي تاورتیا او د ګډ منځول و مخصمن چې د اجرائیه رئیس د دویم رستار استاد محمد محقق عادل کیدل د دې توافقنامې او د ملي والی د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باندې ملي والی روحیا او د ګډ همکاري روحیا ضعیفه کی او به ثباتي به تحریک کی. د ملي والی د حکومت سیاسي توافق لیک د راتونکو د مشکې د تاکو پورې په اړه دا دوام کوي.
دا په لاسه حل کړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې نن د اجرائیه ریاست دوهم رسیال محمد محقق له ګندې ګو خکړ په دغه فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د 33 او 14 فقره لمخې خغله محقق ازل شوې ده. د اساسي قانون په 33 ماده کې راغلی چې جمهور رئیس لاندې واکونه او وظیفې لري او بیا په 14 فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړو رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. اته مو کړه په دې اړه د افغانستان د ولسمشر معنی نظر هم واخلو چې خغله محقق ولی ازل شوی دی او خپل دند ګوښه شوی دی خو په دې ونت وانی دی خو په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان به دا موضوع د انتخاباتو سره د ولسمشر د لاتونکو انتخابات سره تړي ځکه چې څوره مخکې د محمد انیف اثمر په مشرۍ باندې د یو انتخاباتي ټیم چې د انتخاباتي کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړ د دې دوهم رسیال محمد محقق چې وسمهاله د اجرائیه ریاست رسیالو د نوم ثبتونه وکړه او د انتخاباتو قانون مخې کوم دولتي مامورین چې خپل نمونه د ولسمشر په توګه او احمد رسیالان په توګه ثبتوي باید استعفا وکړي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر امداسي برداشت کوي لدی موضوع نه
د انتخابات قانون صراحت لري یوازنه استثناء چې دا هغه اساسي قانون کې د جمهور رئیس په اړه باندې څرګند شنه وي جمهور رئیس سره په کارونه کې نو منتخب جمهور رئیس نو ټول غواکونه چې په تاسو سپېڅلي ماده د اساسي قانون کې راغلي دي لکه نه ګټ اخیستلای شي نور دولتي مقامات بدون استثنا باید وی استعفا ورکړي خصوصا
خو بیا ځلی وایم چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي چې آیا هم دغه موضوع د خطر خغله محقق ادل شوی او یا هم کوم بل موضوع بل انسه
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو قدر منو دوستانو اجمل تورمان بغو چې له کابل د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویان لا غزر غندونو خبر کړو چې د ولسمشر غنی له خوا د دې ریاست د دویم رسیال محمد محقق غزل ازل کول د ملي والد حکومت د توافق خلاف عمل بل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي دوی تملدي چې زلمه خلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د دې ریاست ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوهې پروانه غونډه کې ښه پرمختګونو ته په تمه یو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای سي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي.
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د هغه زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغوی د حکومت مرکچي پلاوی سره کینی زمون پلاوی د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې. یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده.
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده. څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست، دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي. داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده.
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ شي او نتایج به اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوې ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبره دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات دې باطل اعلان کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې وررسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په 23مه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې 2 او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تیره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23مه تر سره شول خو نتایج په سبان د 2 میاشتو کې هم اعلان نه شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. لدغه اعلان روسته د انتخاباتو خپلوا کمیسون ژمنه وکړه چې پاک رائے به لناپاکو بیلوی او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلوا کمیسون لدغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خوز د زینو سیاسی ګوندونو او مدني ټولنې سارون کې ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه نه پشا کیږي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارک داشت که
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اسناد او مدارک لرل چې د کابل حوزې انتخاباتي باطل کړل. کوم اسناد چې موږ لرو دغه انتخابات باطل شوي د دغې حوزې د انتخاباتو پروسه د جوړجاړي په اساس ځنډېدلې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وایو تاسې یوه اونۍ مخکې موږ په انتظار کې کړو، ولې مو اوس سکوت کړی دی؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو نوي انټرنیټي سیستم له لارې به د دولتي ادارو اسناد او معلومات له لاسوهنی خوندي شي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوی انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولی شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونې کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسنادو او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولی شي نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو له سوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله مند یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1498 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نن د زده کړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهمه او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان څه کال څومره توانېدلې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې د وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې ده. دا مرکه اورو.
څکل چې موږ ځان ته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو مرسته راوړي. زموږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کار درسره روان دی او خپل پوهنې وزارت کار د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړ شوی یو ډېر ښه کار شوی. هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشوې. زموږ متاسفانه 2015 کې موږ سره سروې کړې وه او شپاړسم کې هغه 1000 ښوونځي بند وو. او دا یو کال چې تیر شو د 2003 کال څخه موږ د ریس او شاو فاک کوندې بیا تخصص چې د کې یم د ټولنې د مشرانو او د مو سنگینو قومي رهبرانو رول لري ته هم مارست کارکونکو چې دیو پر شول سره فعالیت جوړ کړو او د کنا تر څو کوم څه خلاص هم دارز د ا ماشومان چې دا کوته باید لاس په سیو لري او د خو دې دوه ماشومان د کافي شمیر خوندې او ترازی مګر اوس هم تاسو ته نه هغه سروې چې تیر کال وشوه 3.1 میلیونه ماشومان چې د زده کړو په عمر کې دي تر اوسه هم لا د ښوونځیو د ښوونځیو څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړې له نعمت څخه بې برخې دي.
دغه ډیری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي په دغو کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې زه راځم ښوونځي زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوی او یو کم شمېر فاریاب سره په کومو د وروستیو نامو ودانل زه څه کوم چې دا نام نسیمو کې نو دقیق ما ته نه معلوم چې څه د جنکو څه د لکانو خو یعنی ډېر کچې بیا د جنکو چې هلته متاسفانه بره لوتې چې ښوونځي ته رسي او ځینې وختونه کې نور مشکل راځي چې جنکو ته له مکتب څخه د تګ اجازه نه ورکول کېږي.
د امنیت تر څنګ نورې کومې ستونزې دي چې تاسو ورسره مخامخ کېږئ د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟
د نام نه له علاوه نور او فکتورونه چې ماشومان د دې ژوند کې تر شي یو خو د خوندین شپه ده په دې نه سیمه کې موږ د امنیت ستونزه نه لرو مګر خوندین د دې د کلیا سپلنه ستوان مونږ شوی خوندې ته امر لري د دې سیمه کې د جغرافیې رم څه ده په تاسو ډېر غرانه دي او ماشومان چې په سکتور کې تر شي یو ظاهر نه دی تاریخ فاصله وخت یې زیات نشي او د دې سیمه کې د خلک اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان یې لږ غټ شي د ښوونځي وباسي ورسره کور پای ته د کولو کې مرسته وکړي.
محمد ابراهیم شینواره د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال و چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل وزارت د چارو په اړه معلومات له ازادي راډیو سره شریکول.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول دیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شروع سلاغ نور هم ژور شو چې ګڼ شمیر هیوادونو د اپوزیسون د مشر لخوا لا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو هم د نوي موازي حکومت ملاتړ کړ. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل څخه واورو.
په وینزویلا کې سیاسي بحران د چهارشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو وروسته پایل شو. د دې اعتراضونو په ترڅ کې لک تر لګه و کسان ووژل شول. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روان دی چې سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی دی او ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. ګوایدو په ملي اسامبله کې چې تر ډیره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د مظاهرو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو ویلي چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي یوازینۍ لاره ده. امریکا او د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو تل د ولسمشر مادورو پر غیر ډیموکراتیکو او استبدادي پالیسیو انتقادونه کړي. ګوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې وویل موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري. نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا ګڼ شمیر هیوادونو لکه په خپلو کې چې سلا سره کړی وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د ګوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعاده په مقصد کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلک په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد وغږیدل او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه. ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی، خو واشنگټن ویلي دي چې د مادورو فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه یې تر دې د مملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په عین حال کې له خپلو متحدانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو تل اسمت ساروان نه یو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې دوام لري. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر شپنو بحث وکړ. د کونړ د پیچدري اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ټولنه یا امینستي انټرنیشنل وای ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزی هاشمی چې په یو ناسرګند قضیه کې د شاهد پتوګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وای ملت ته به وروسته له هغې وینا وکوي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او ټاکل شوی دی چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل گاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماټیک لانجې پای ته رسیدا ته رای ورکړي.
او سم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د موایتای لیگ سیالي په لړکی په مختلفو سینی کټګوریو کې اته سیالي وشوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په مختلفو وزنی کټګوریو 50 سلويخ 50 او 50 کیلوګرام وزن کې د 1400 لوبغاړو ترمنځ وشوي. د خاغلی پیمان د معلوماتو مخې حنیفه په 50 سلويخ، ارزو په 50 سلويخ، شبنم په 50، خدیجه او سمیرا په 50 او امینه په 50 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ماته ورکړي. د کابل د موایتای لیگ د دوهمې اونۍ د سیالیو په پای کې امینه حسینی په 50 کیلوګرام وزن کې د دې اونۍ غوره لوبغاړې وټاکل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د هندستان په بنگلور کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه 22 ورځنی تمریناتي کمپ د آیرلند په وړاندې راتلونکي سیریز او د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دغه تمریناتي کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې لړلې به شل غوره لوبغاړي د آیرلند په وړاندې سیالیو ته غوره شي. د کرکټ بورډ د مسؤولینو په خبره په دغه تمریناتي کمپ کې د نورو برخو ترڅنګ په تیزي توپچونې هم ډېر تمرکز کیږي، سو یو شمېر فاست بالران د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو شي. د آسیا د 2019 کال فوټبال سیالیو په کوارټر فاینل پړاو لوبو کې نن شپه جاپان د ویتنام او چین د ایران په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ویتنام او جاپان ترمنځ لوبه نن شپه د کابل په وخت شپږ بجې د متحده عربی اماراتو په المختوم لوبغالي کې او د چین او ایران ترمنځ لوبه بیا د شپې په 9 بجو د محمد بن زاهد لوبغالي کې ترسره کیږي. د کوارټر فائنل پړاو دوه نورې سیالۍ بیا د جمعې پورس د جنوبی کوریا او قطر او استرالیا او متحده عربی اماراتو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د فوټبال جام سیالۍ چې د روان میلادي کال د جنوري له 15 نیټې راهیسې د 22 لوبډلو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې، د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه به د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره پای ته ورسیږي.
دوستانو د خبرونې په پاتې برخه کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی موري خو مخکې له دینه چې دې پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په ایران کې تیر کال 2000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د زپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعین نیولې تر خبریالانو او ماسلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شول. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 2000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکي او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو څو کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولی دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د ځپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپل د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خبر از دستگیری‌های بیشتر ندان.
دروانی ونی د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي. دوی د ایران د ملي امنیت په اړوندو تورونو نیول شوي وو. یوې بلې محکمې په همدې ورځ دوه فعالان رضا خندان او فرهاد مسامی په شپږ شپږ کاله بند محکوم کړل او په دسمبر میاشت کې د حامد آینوان په نوم ژورنالیست په شپږ کاله بند محکوم شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لیپویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکو سید عبدالسمی هاشمی دی. په پیل کې نه پوښتو چې د ماشومانو لپاره کوم شبکات رامنځته شوی ده د دوی د ساتنې حفاظت لپاره خپل په همدې خبرې راته وکړئ چې دا څه رقم یو شبکه ده؟
دا شبکه متشکل دی دولتي او غیر دولتي ارګانونو تشکیل شوی دی. دوی په هر میاشت کې را سره یو ځای کیږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په اړه بحث کوي، راپوردهی کوي. هدف دا دی چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت د سوء استفادې او د استثمار نه محافظت وکړي. بله هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهی وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکولی شي چې د دې وقایه جلوګیری وکړي، څنګه وکړي چې جامعه سره کار وکړي او د جامعې د آګاهۍ سطح اوچته کړي.
دا شبکه څه وخت رامنځته شوله او تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي د مودل په شکل په یوولس ولایتونو کې. پس د یو ارزیابي نه دا وسعت پیدا کړه په 13 ولایتونو کې او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې ګټور کارونه کرته وایي
چې ګټور کارونه دا دي چې یو اماهنګي ایجاد کړي دي په ټول افغانستان کې، په ټولو ارګانونو کې. دا اماهنګي په خپل یو چالش دي، د دوی د آګاهۍ سطح اوچت کړي دي. د ماشومانو د ساتنې یو اهمه موضوع ده، څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دا دی چې دوی نظارت کوي او راپوردهی کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي، او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری وکړي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه چې ده کنه، تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې کار کوي. کله چې دوی کار کوي ماشومان ګوري د هغوی ستونزې څېړي، معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دی چې دا د زیر سن ودونه دي.
په کوم عمر کې واده کول؟
په کوم عمر کې ودونه دي؟ سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي. هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضي، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي. او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي، دوه ویشت یا یو ویشت کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه تر رسیدي او هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په وسیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کوم عمر کې دغه واده شوی ده، دا ماشومان سره تاسو مرسته کوي؟ سي
دا شبکه د کاري دوه برخه لري، یو وقایوي برخه لري چې غوځي جامعه سره خبرې وکړي، د دوی د جامعه د آگاهي سطح اوچتوي، او بل جوابدهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یو گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابی کوي او دغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدی بجټ ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تخریبوي چې دا ماشومان د هغه خدمات مستفید شي ودی کنه دی مشو. دوی غواړي چې د اغه خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا اغه مشکلات چې ماشومان پکې مخامخ شوی دي د هغه اثرات به کم کی، د دوباره خشونت نه هغه وژغوري، څنګه وکول شي ځان به مطمئن کی چې نور ماشومان محفوظ دي او په محفوظه فضا کې ژوند کوي.
د شمیر ته ویل سي تر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یاد کړی سوي دي؟
بیشتر له 15,000 ماشومان دا شبکې ته رسیدلي دي په ټول ولایتونو کې. کله چې یو ماشوم سره خشونت کیږي، دا تحقیقات او ریسرچونه خودلی دي چې هغه ماشومان انتقام جو او خشن هغه کیږي، بزرگ کیږي، د دې خطر زیات دي. بل دا چې خشونتونه کله کله د مرګ سبب کیږي، د مایوبات سبب کیږي، د زخمی کولو هغه کیږي، یعنی
د زخمی کیدلو،
د زخمی کیدلو هغه کیږي. ماشومان د پاره ډیره موزره ده، نه یوازې د خشونه، کله چې دوی له خپل کور نه بیلیږي، له خپل والدین نه بیل کیږي، په نور خشونتونو کې مواجه کیږي، په سوء استفاده کې، په جنسي تیریو کې، په قاچاقو کې، په ترافیکو کې مواجه کیږي، د دوی آینده بالکل خرابي. دا شبکه علت ایجاد هم دادی چې څنګه دوی وکولی شي چې د افغانستان د ماشومان ساتنه وکړي، څنګه وکولی شي چې والدینو ته د دوی د مسؤلیتونو متوجه کی چې دوی سه مسؤلیت لري، دوی څنګه وکولی شي چې د خشونت په ځای دوی وکولی شي چې د مثبت دسپلین له اساساتو استفاده وکړي، تر څو چې ماشومان په صحیح ډول تا تربیه شي او په خپل اهدافو کې ورسیږي.
تاسو څنګه دوی پیدا کوي؟ د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او که تاسو کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي. یا خو د سیپان اعضا دوی په خپل لجامی دی دا شبکه کلو او نور قریجاتو که بزی دوی دی آگایی پروگرامون ردی دا دی جامعه مبایسات دوی ترسره کوی خر پویگی دوی خپل سیپان اهداف او سیپان دوی شبکه دوی معرفی کوی او کله چې کوم ماشوم په خوشونت که مواجه کیگی دوی په خپل راپور ور کوی جامعه راپور ور کوی دی از سیپان یاد شبکه اعضای راپور ور کوی نور مؤسسات چه دی آگوی پویگی چه دا دلته یو شبکه وجود داری چې هغه شبکه مشخصا د ماشومان د ساتن په حق کار کوي دوی راپور ورکوي او کله کله دوی په خپل د ماشومان برازي هغه چې پویږي او آگاهی لري چې دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاوندی چې ګوري چې د ماشوم مشکل سره مواجه دی هغه گاوندی شبکه ته راپور ورکوي کس یا یو برخه ندی چې دا نظارت بوکی یا راپور دهی بوکی نظارت و راپور دهی دی هر چه مسئولیت دی او زمون هیل هم ده دی طول جامعه کلی چه دویگوری چه کم ماشوم خشونت یا پو مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس بونی شبکه پو چه طول ولایتی که موجودی کار و طولنیز و چار پو ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر با تماس کشی او دا راپورونه اغویده باور کلی
کدام را تو باید چه راتلون که پلانونه چه دی؟
یونیسف اولین پارتنر وزارتون دی افغانستان دولت دی دولت سره کار کوي وزارتون سره کار کوي اولیتون تشخیصوي پس له ازیابینه پس له تحقیقاتنه چې کوم مشکلات موجود دي کوم اولیتون دي او کوم ځای مون کول شي چې همکاري وکړو یو مهم کار چې را روان دي هغه دادی چې مون د کار تونونیز و چهار وزارت سره نجده سره کار کو دوی غواری چی یو د ماشومان و د محافظت یو نشنل استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی و مونگو ویدوارو چی پا دا کار که دا استراتیجی بجورش یو دی استراتیجی پا تطبیقولو دوی سره با کمک بکو او دا استراتیجی بگو کولیشی چی دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت بکی او کولیشی چی افغانستان ماشومان نور خشونت و سوی استفاده و دا مشکلات سلام مواجه و نیشید.
قدر من دوستانو تاسو له آزادی رادیو څخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د آزادی رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خی چاره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمو خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلتي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیظ ډیر سي، په لویانو غیظ ډیر سي، او هم د ټولنې بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او کڅنګه؟
کله اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو ګوریدونکو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دی موضوع تمکیګو چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د څېړلو په منظور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. لمک سره اوسه.
قدرمنه دوستانو،
په پرمختللو ټولنو کې خلک کوښښ کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې که هغه منفي یا مثبتې پایلې هم ولري د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپېدل چې خلک یې داسې انګیري که ښي سترګه ورپېده نو د خوشحالۍ زیری راځي او که چپه سترګه ورپېده نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډېر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت د دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډېر تاکید له مخې سم نه ترسره کیږي. امرخیل زیاتوي
زموږ په خپله کورنۍ کې حتی دا شیان شته، هغوی داسې فکر کوي وایي په مازدیګر کې دوکان ته پیسې مه ورکوه، چاته پیسې مه ورکوه چې بیا برکت یې له منځه ځي، یا داسې وایي چې د پښو او د لاسونو کان یو ځای مه اخله چې دا هم بد شګون لري. بله او ول نه اوس هم زم کله کله خوس چې دا تحصیل دورې ته راغلی یم، تحصیل دوره مې پای ته رسېدلی، اوس دا باورونه څه نا څه له منځه تللي دي. خو مخکې مې باور پیدا درلوده چې او نوکان اخیستل ولا د پښو د لاسونو کان اخیستل په یو وخت کې یوه ورځ کې دا شاید بد شګون ولري، په دې باندې باور کړی و. خو اوس فعلا چې پوسه وایم هېڅ باور نه لرم.
ځینې خلک وایي چې اکثرا انګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا روحاني وایي چې دا او کورنۍ په انګیرنو باور نه لري. نوموړې زیاتوي
چې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډېر کم دي، یعنی که زه وایم ډېر کم دي، یعنی که ډېر وي 10%. خو په اقوامو کې لري ځایو کې ډېر لیدل کېږي متاسفانه او ډېر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وایي چې یعنی دا شان شته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی دی یو ډارېږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي، د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیرا کوي او یا وایي که بوټ مخامخ شو نو دا پیسې راځي. دا منفي باورونه لري چې بیا دوی هم خپل ذهنیت همسې تلقین کوي او کیدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا نه اولېږي، ځکه چې هغوی همسې فکر کوي زه د کورنۍ نه د مشرانو نه بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي، ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه چې زموږ مذهب دین شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
اسلام هغه مکمل دین دی چې هیڅ موضوع پکې بېل څېړنه نه ده پاتې. دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي له دیني عالم مولوي محمود الحسن محمود څخه به یې واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسې ځان وساتئ له بعضې انګیرنو بعضې ګمانونو نه، ځکه بعضې ګمانونه چې دي هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي اياکم وظن فان ظن اکذب الحدیث، ځان له بدګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه دا په خبرو کې هغه بدترین او بده دروغجنې خبرې دي. که دا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي، د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسې پام راړو.
نوم سرباز تنای ده دو خوست یما دا خو پخوانه دا رواجونه مخته پات شوی دی دا ټول دا پزول خبر دی کتاب کې یو شام نه دی راغلی مخته روس نه دی اورد خدا مخکنی په خزمنه نه مخته پات شوی دی خ کار نه دی ګوري دا
سلام میگم دیرات ولایت یم دا خبر چې دا قدیمه دا لکه یو فرنګ پات شوی دی اوس دا یې سقیده نشته وی څوک په دې باور نه لري دا غیر انساني عمل دی یا غیر اسلامي عمل دی بی فرنګي عمل دی دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه څه شرعي دغه ونه لري داسې اضافي شاید نه باید داسې کارونه خلکو کوي دغه ته باید ارزښ ورنه کړي دا خبره ته دغه خامل نه دهو
خوګوریدونکو دا چې ولی ځینی خلک منفی انګیرنی کوي د ډیرو منفی باورونو بد اغیزه پټولنه او کورنۍ باندې څه او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومي حل لارې موجود دي د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه یو ورو
سات لمړی پښتنه وداسي ماتره کوچی بازینو کورنوي کې غلط باورونه دي یان ګيري نه دي چې مثلا وای چې د پخولا سونو کاني او زما خلې چې خامو خادي او زرازي یا د سه شنبه پورز دا کار مو شروع کوي هر کار شروع کوي د سه شنبه پورز مو شروع کوي ځکه چې پخیمانی لري دغه باورونه ولې بازینو کورنوي کې پیدا کیږي
دا یو ډیر زول سبق د ژوند الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده سبق ده هغه خلک چې تروسه پورې مزاړي هغه خلک چې تروسه پورې هم پخانی هغه معمولا په دوه خرافات هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري د مورد
د غن ګیرنو تکرار په کورنۍ کې د ماشومان په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي اول خدای وایم چې کوم د غن ګیرنو کو د تاثیر کوي مثلا ماشوم کلی خوري انا ورته وایي چې مخ خوره وایي کړي نه چې جنگ کوي او پټکه پیګي کنځه ورته کوي په سلارټي او مور غن راځي خپل خوښته وایي چې ولې وایي او ماشوم د دپ څه پیګي هغه ورته وایي چې د تپ څه خودی ما مسایده په دې منځ کې تی سره جنگ کوي چې تی بیا وایي چاغین ما ویلې وایي چې کلین څو خوري جنگ کوي ډیر خلک وسوسه سکری دی ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولی دی ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دی د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دی د ډیرو خزو او د نارینه وترمنځ ژوند خراب کړی دی بس دا انګرنی دی کنه د خو کوټکی دی چې کوی موږ دا څه دی چې زموږ ژوند زموږ کورنۍ ژوند زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابي هغه ماشوم هم خرافت کی یعنی اوس غوړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه خرافت کی
دغه غلط باورونه تکرار ټولن ته به کوم مشکلات وسیګه
د اروپون له نظر د نړۍ ټول خلک خرافات د نړۍ ټول انسانان خرافات دي اما هغه چې فکر کوي چې خرافات نه دي هغه لیک خرافات کله چې په اوکرنی کې خرافات ته ونګرین ډیر سي ماشومان باندې غیز ډیر سي په لویانو غیز ډیر سي خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولن جوړي او همدغه ټولن بل اخر خرافات کیږي او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږ تغیرات ونه سو منلای مونږ رشد ونه سو کولای مونږ موافقه ونه سو او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولدا کار د سیده ولدا هغه باید څه وکړي هغه ته څه کول پکار دي
او دوی کولای شي چې لډیر وړو وړو خرافات یې را شروع کړي مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړه کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و ل دیني اړخ هم کوم اساس نه لري بل خراب رپیږي د سترګې یا مثلا کدي په شی لګیدلو مسله راغله دا وړو وړو خرافات دی ول منځوي سي دا کورنۍ باید کار وکړي هم دا اوس اله کوم چې په خپل فیسبوکو کې په خپل ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګټ کې را پیدا دي کی او هغه د تفصیل کې ولمن ځري وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېښنات کوي تاسو دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبي خل ما نه نسی لڅ خرافات دي شي
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فاکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي زه یې کوم له خپل دینی علما او روحانيونو نه چې په خپل خطبو کې په خپل ماویزو کې د دغه خرافات او د دینی احکام لار بیلک یعنی مو کولای سو په دې برخه کې خپل مولوی صاحبانو نه کومک خوړو یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمی اړخه له سری اړخه زموک نسل ته بچو ته روزنه ورکي غوی به له فرهنګي اړخه او له انانوی اړخه ځینی خرافات له منځه ویسي ترڅنګ له رسولانو هله کومه چې د دینی علماو په مرسته د ټولن په هانو په مرسته د روشن فکرانو په مرسته د عالمانو په مرسته د اروپانو په مرسته د خون او روزنه د متخصصونو په مرسته ځین خاص خرافات په ټولنه کې او په شکل او په ډول خلکو ته او د خلکو غوګونو ته ورسي ترڅو منځلارسي ترڅو موږ وکولای سو له خرافاتي او انګرنې ټولنې نه خلاص سو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینی او صادقه ټولنه سو
خور ودان
اوریدونکو راځي چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نور ته په عمل کې وخیو. په همدې هیله د دې ونې خبرونه هم پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دزہار د پار جنستا چپے دل مادر